تاسو په لندن کې ګوري په لندن کې فرزندې دا د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي اول تاکس اخلي هغه عکس چې بل څوک اخلي هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دا بند خو زه د څه وایم چې دا عکسونه اکثره ما خسرې چې ما خبره کړې دي خو په دې دوستانو کې زما د څه کسانو چې هغه خو نو دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره چند باندې اړیکه هم نه و او دا نه خبرولم او هغه کسانو چې د خبرولو د پاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو
آزمون صاحب نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې دي لیکن دغه معلومات کې ویل ورته اساني راولي بل ورته به سختي پویون لیکلو کې رامنځته کړي ده یعنی لیکوال باید په سفرنامه کې څو زیات کړي له دغه معلوماتو دا نوایواله هغه وخت ممکن ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي څنګه تاسو د سې احساسونه کوچې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم هغه دا دي چې دغه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګورم دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده نو دا ډول حالات لیکوال لیکي دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې د څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولې چې دلته څلوي ښکار او پندوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي دلته مړي او دلته په دغه ځای کې دا او دلته دا دغه ټول خبرې چې دي ما راخستې دي او دغه مې په تصویري بڼه باندې په خپل الفاظ کې لیکلې دي
مو بخښه اوسمنسه په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د واشنگټنو دا هم بیا د نوی یون لیکونه یو څه تحقیق تم ضرورت لري یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده
بالکل 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 دا ما مخکې درته وایم چې دا خو نو کته وسوي چې دا غلطه رنگین خار دی او دا رنگین ته تشریح کی دا رنگینی خود وسنه زمانه ده زاوری څو واقعیتونه تیر شوی او کنه څه پیښم تیر شوی او کنه دلته د خلکو سره څه ډول چلن هم شوی او کنه دا ځایونه په خپل ځای آباد شوی دا چا آباد کړی دي نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري په تحقیقونو کې پته یو لیکونو کې یو مهم موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کې څه باید وپلټې ما په خپل په دغه لیکونو کوم ځایونه چې دی په نه فکر مثلا یو پارک ما ته وو پارک دلته وخت کې دا پښتارګا غونډه وا ان دوه مړي به تر اورو مګر نن یو پارک ده نن ګولې لري پکې ما به په هغه چې څېړو نه وکړ دا حالته دوه فرقو تر منځ جګړه وچلته شوی و او دا جګړې مړي انتقال کرا وړو بیا دا مړي تونګ زیات شوی چې بوینه شوی او بس هغه خارپول دا شوی خو خلک به دې ته مجبور شي نو رخه دې تر منځ روغه او کې جوړو کې یعنی دا هغه خبرې چې به روسته ما په کتابونو او ریسرچ وکړ
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنی او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کېنی لوستل سخت کې هغه د سر په سر معلومات راشي ځکه امغه د ناقدانو خبره به تر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي تاسو د مسلې ته پام کړئ
بل دغه برخه مهمه ده پوازې معلومات وړاندې کول نه دی پیول یون لیک معلوماتو ته یو نوې جامه ور اغوستل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي لکه سړی هلته ته چې ودره او کدا یوازې تنقید یا ټول تاریخ راواخلې ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کی او بیا پاره کې د کوم د نه حرکت نه یا د کوم نو وخت پکې نه دا خو بیا تاریخ هم لیکلی دي دا خو بیا نور پیښې لیکل شوې دي نه باید لیکل ته څه اړتیا ده متاسفانه دا شی خو جزمو په دې چیرونو کې مونږ دا شی دی ټول نقل قولونه راوړي یو جمله خپل پکې نه دا نقل قولونه خو سره لیک سره وته اړي بس په ټول خبره په نقل قول کې ده نو زه
البته او بخښه د نقل قول په برخه کې کله نا کله ممکن د سیو شی وی چې په حقیقت په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقای او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلی کې زما پښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن دی وی تاریخي کوڅه په باره کې یو مخ معلومات لیکي، وای دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شي ته تاسو په دغه یونلیکونو کې توجه سره.
بالکل بالکل، ما دا دا چې ما اول خو زه خپله مشاهده ډېره هغې باندې ډېر تاکید کوم، خو کله چې اړتیا شي چې بیکګراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې د یو چا خبرې واموري او یو یو څه وم لولي، نو هغه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دغه سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي چې په لوستونکي باندې ډېر بوج تمام نه شي، ډېر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې یو معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډېره مهمه موضوع پکې دا ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڼه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونلیک لیکنه د کیسه لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلک ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروسته واقع شوی وي. څنګه ستاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغه سي الله تاسو نه مشکوي چې زوروس
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه وروسته باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم سه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شانم بیا بیرته تریلری کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستې هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې تیر شوی ما لوستی مې ده، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد هم راټول کړي دي، بیا مې لیکلی دی. بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې په لوستونکي باندې لوستونکی ستړی لکه مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شم ما په نظر کې نیولې دي، ځکه دا د یو دیکه اساس دی.
کومه یو درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو. زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دې چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې اوسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی راباندې راځي. دغه یعنی ورواري تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپي کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده، ما به ویل سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سینه کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنې دغسې تر دغه حده پورې زه دغه شوی وم. مکن خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د شغل ازمون څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډی کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنی مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د ښوونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کالا
سائم رمضان به خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خکلی ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطری وګمی را پورته کیږي.
خپل کور کې تراشا مسافر وسرلې دي باور وکړ زما په دې خبره وسرلې دي او دارن ګلونو دي وګمی په هر غوري فضا ده ګلورینا معطر وسرلې دي.
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپل طبيعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوه دی.
خرته بد شون خپل خو څه مغوره خسته چې زاري دوتري دا هو څه مغوره خسته موږ ته پکارو چې د علم هنر لار خپل کړو د علمې کورو تیرو څه مغوره خسته ملمان راش پنا ور کړو بیا د کور به دي شي د زنه زنه ملمانو څخه ور خسته بترول راو شین دی حکم وبر ور شین دی د کورل د سین او بو څخه ور خسته.
خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نوموتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي یو وخت براشي را نه هیره بشي لکه د روح میزان تمرا بولا لکه وجود را نه چا تیره بشي کرا سره یې نو هم دومره به یې کرا نبی لشوینو ډیره بشي سعود نسترګې بل تما اړوا نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیبات پرمختګ او اصول پاړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیز ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنی مشاعرې راپور ما اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ډیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مونه مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران هغه چې ژوند دي اغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو او په یاد ډیوی لګو
آنلاین ټیوی بلوي په یاد
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي د دوی خاطرې شریکیږي کیسې شریکیږي په هنر خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوړه کوي؟
نو اصول ډېر واضح نه دي خو هغه چې ځوان دي او په خوا داس نه وستایل شوی کنه موږ په ژوندې شاعرانو کې خدای درې لوی شاعران ورزم لري نو دغه نه بغیر دغه شاعران چې هغه ډېر د چاور پامو نو خشیر لیکي لګ په هغه ځوکی ملګرو کې ځوکی خلکو کې محبوبیت لري نو دا خلک را تشویقو.
کچرته مشخص اصول ورته ونه لري فکر نه کوي چې ممکن د جنو حق تر شو لاندې شي؟
ما په فکر دلته خو شایبر صاحب دغه د حق خبره کوي بیا لګ ملامتي موږ په ځانو منو دغه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډیر غنی ادب ده نو ډیره بګرانه سړی ټولو حقدارو ته رسیږي خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده کنه نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډیر لاس په لاس کیږي او ډیر ډیر چا زړه ته کوز جاي.
نیام صاحب زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډیر ثابت وي. مثلا که همدا شی بمو ښه خبر اوریدلې وي ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړی هغه شاعران انتخاب کړی چې رومانټیک شعر لیکي او که خدای مکړه خپه وي نو تراژدی ممکن خوان درکړي. لدې لارمی مطلب اوسه انتخاب سخت نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر سی ما مخکیم درته وی چې ټول حقدار تر رسیدل ډیر ګران دي خو دې ته موږ زه یوازې نه یم ما دې توکي ملګرو یو ګروپ جوړ کړای آلته تر 300 پورې ملګری دې سره او ډیر برخه دي شاعرانو موږ دې رائے پاغړه کو مقصد دار ملګری رائے ورګی موږ هم نمونه دي کو بیا د سټیکر په واسطه ملګری رائے ورګی
او یعنی په انتخابي شکل باندې د ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه لدی 300 کسیز ګروپ د باندې
د ګروپ دینه نه ملګری نه ټاکو بهر ملګری ټاکو دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي
د لړۍ ته په تر کله غواړي چې دوام ورکړي
موږ خو اول کې نه دا و شایبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو او بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته هم ګورو تر اوسه خو ډیره ښه روانه ده نو باقي د خدای خیر کې چې تر کله به لاړ شو نو تر اختره خو منې دی اوسه له اوسه
دا خو لنډ وخت دی فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی دغه په باره کې خلکو وغواړي چې څه پیولي کی او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي یوازې به د وینا تر حد پورې یو څوک ونستایل شي دغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي
ډیر نوې کار او دغه سی و چې مخکې شوم نو پاندې نوې کاروم پاندې وړه حسم تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو له نیوکو سره مخ یو نو مختب ورته ګورو موږ مطلب دا غدا کدا موږ دا خته بلای وګټه مور نه کی پکا چې رغه دی ژوندې استاینې ته د پښتون قوم ورپام سي او د هغه د لګو کسانو د ژوندې استاینې ته ورپام شي نو موږ به په خپل دغه خاصه کې کامیاب شوی یو.
زما مطلب دا د سي نیوکي خوبوي انتقادونه بوي دا خو یو شکاره خبره ده له هیڅ کار هم سلو پسلو کې څوک راضي نه وي لیکن مخکنه پښتنه کپ دې ډول تکرار کم په دوه شاعرانو کې چې تاسو یې ستایي او کچرته لکه څنګه چې تاسو ویل یو درې سو کسيزه ډله یو څوک ستایي نو دا خو طبي خبره ده چې دوی په شعر کې به دوی په لیکنو کې به یو څه وي د دوی په اړه کې فکر نه کوي خلک واه څه وي چې لیکنی وکړي
وو دا خو شایبر سه موږ را ټول کړیم دی اندې فار دی ځکه انتخاب خو موږ هغه اول ورځو کې وکړو نو موږ یو لیست ترتیب کړ ډیر کسيز لیست نو اوس چې دا ملګری ما سره په دې ګروپ کې دی او دوی سره يم موږ مطلب هم همدا غدا چې هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی موغږیږي او نور ملګریم نظر ورکی او دویم د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه مو وی چې په شاعرانو لیکل دا خو ډیره مهمه خبره ده وایي موږ مخکې نه ورته پام ده
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي مثلا تاسو ته بووي چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده لیکن کچرته یو څوک دا وایي چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره د سه استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده نو لدی سره به مو نقد وده وکړي څه فکر کوي چې کدی لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکښته
و شایبر صاحب ایمو خو دغه لړۍ دا سره شروع کړي و چې موږ نه تم دانو و چې را یو وخت ډیر لوی ادیبانو پر موږ وغږیږي نو مخته ګورو خدای دی وکړي موږ مشان را وغږیږي مشان په ځوانانو نظر نه ورګي ځکه کومګ ارسوګ مخته کوو موږ دغه درې سو قسم ډاډه نه یو چې را موږ دی باتمن ډیر وړ کاست انتخاب کو کوم ګور قسم نوی انتخاب کړای کوم شان په وغه گیږي چې را دا کس په دغه وجه نه دا وړ یا په شیرونو دا نکتې د شي یا کم شیرونه لیکلی خو یا خ شیرونه لیکلی خو کم لیکلی کنه نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي نو خدای دی وکړي چې مشان عمر وغه گیږي او ټول ملګری په دې لړۍ وغه گیږي موږ دا تمام نه دا چې را اتمن دې موږ ستای نه وکی نو کنکټ وی که ستای نه وی دواړه چې د وسلو برابر د معیار برابر وو کی موږ ډیرو ته خوشالي کو
له شاخلې نه هم څه مننه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د ازادي رادیو مجلې په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼې اړو دا کتاب د خزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پنځه محصل سلام افغان لوسته دی لدوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګريز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو دغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او یو ټول مجموعه راخستې باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده په دې کتاب کې د عباسی دوری د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده دا چې عباسیان څو د ولواک ته ورسېدو د دوی په وخت رسیدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونده و او څو د ولداغه نوې وخت رسیدلې خلافت قوی سو او بل اخره څو د ول بیا ابو مسلم خراساني د عباسی خلیفہ منصور لخوا پچل راو وختل سو او وزل سو یدی لپاره چې د قدرت تخنس همداسې ډیر کیسې ته په دې کتاب کې دا چې په وخت کې د عباسی خلیفہ غانو ژوند څه ډول وو دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نور هنرونو ته څومره توجه کوله شاعران ساتل او مثلا په دربار کې د خلیفہ لو کورنۍ ما سیوا کوم کسان با نفوذ کسانو کوم کسانو ډیر صلاحیت ترلود د عباسی دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل مثلا پولیسو یا لخر معاشات څه ډول کېدل څنګه جګړې تاسوول کېدل او هغه کسان چې د دوی پوراني به بغاوت کول څنګه لمنځړل کېدل همداسې وخت پر رسیدو کې یو بل تل کوم د سو کار اخستل کېده د کتاب کې ډیر سشته دا چې عباسی کورنۍ له صفر راشلو کړم عباسی کورنۍ له سیاست اړول لري کورنۍ مو چې د عربو په یول لري کلی کې یو عادي ځوان درلود څنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ او بیا بل اخر څه دې باعث شو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمن زلاله سی. دا کتاب د عباسی دوره یو عمومی تاریخ نه ده، بلکې د خلیفہ گانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د شغلی افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غنه راتغړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
ناس د خلا پر چنار د مینې مرغان کويستایا د یار د مینې مرغان کويستایا د یار د مینې مرغان بلبلانو نغمه خوږی زمزمه سکون داره به قرار داله درحمان سکون داره به قرار داله درحمان لا اله الا الله الله هو الله لا اله الا الله الله هو الله سنا الله الله لا اله الا الله الله
الله الله لا اله الا الله
الله